تطلع اسباني د لړم شاپو نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي 0 111 6 202 415. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 1 0 3 1 6 8 2 4 1 5. او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومیږي، د راز محمد فقیر ورور دی، دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی، د نوزاد د کاریز اوغان اوسېدونکی و.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه غای ګل د هلمند د ولایت د ګرشت ولسوالۍ سره پاړي کې امرور جانه. زموږ یو دامه زوی تقریبا د 4 کاله کېږي چې ورک دی. دی د هلمند د ولایت د ګرشت ولسوالۍ د کنجک د سیمې دی، د منیر په نامه دی. نو په هغه وخت کې دی ورک سو تقریبا د 3 کال و. نو د قریبانو دغه سپینسارې اجانې مور یې د ډېره پسې پریشانه ده، ډېرې شپه ورځ بغارې پسې وي. که دی خپل زما ږغ اوري یا د ده په اړه بل ورور مسلمان مؤمن ورور مسلمان معلومات لري، زموږ سره دې اړیکه ونیسي. په دغه شمېره 0 1 8 4 1 5 1. شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 1 8 4 1 5 1. د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه. دغه زموږ پیغام نشر کوي، خامخا نشر کوي. الله مو وساتو. السلام علیکم.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست. ما یو ورور دی، ګل احمد نومیږي، د 4 میاشتې کېږي نادره کوي. ټلیفون یې 4 میاشت تر مخه کار کوي، نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات شته یا خدای په خپل زما ږغ اوري. ما ته دې په دغه شمېره تماس ونیسي 0 1 8 1 4 4 5 0 8. بیا تکراروم شمېره 0 1 8 1 4 4 5 9 0. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ذوالحق د هلمند ولایت د کجکیل ولسوالۍ ده. دا ورور د 3 میاشتې کېږي چې ورک سوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو. پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما اواز اوري، دی د لمبر ته زنګ ووي 0 8 9 5 3 5 4 5 3. بل سلام نمبر دی 0 1 5 4 1 1. دا زما دواړه لمرونه دي. وروره هر یو کولی شي چې یا ور معلومي یا یې پیدا کړی. وروره ما ته دغه نمبرو اړیکه ونیسي. د خدای په امان. خو
سلامونه احتراماتو پښتنه مینه د ورکو شویو عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته. د اوتفان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی، 18 کاله عمر لري. د 13 میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې نه درکه شوی دی. زموږ سره هېڅ اړیکه نه لري. او که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمېرو اړیکه ونیسي. د واټساپ شمېره ده 0 1 5 1 0 0 9 0 2 5. یعنی 0 1 5 5 9 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم. د ازادي ټول کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تاسو صحتمند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله تقریبا 13 کال کې د کور سره لاره کوي. په هغه وخت کې د عمر اسې وښت کال به وو ان شاء الله الرحمن. اوس به ان شاء الله بيد اسې اوت سلويشت اته سلويشت کال ته به د عمر. نو کچيري چاته معلومات وي د زمخ خپل आवाज اوري، نو د فدغ شماريز مستر اړي کوونی سي 2 0 8 9 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر 430 230. جزاكم الله کار شات معلومات وی انشالله زیرم ورکو.
از ما یو زویده ورک تیزه ده بنده که جکیده و لسوالیه ما و غایمین یا چه ده جلندر می زویده او اجی صدوخان نم لسایده زیمی ده دول از دیر لسکاله کیرد چه ورک تیاریو چه را پیده که جایزه تینزه لزره کالداری ده و سلام.
گران ورور تاسو خوب پداغه پیغام که نخپل نوم ویلی دی او نمو هم خپل ده تلفون شمیره خوستاسو ده تلفون شمیره چیز موش پا کمپیوتر که سب سوی ده زبای اوریدون کتا ولولم خو تاسو لطفاً خپل پیغام پراتلونکو کې د سره سات کړی اداغه دوه مهمه خبرې یعنی خپل نوم او د ټلیفون شمیره په نظر کې ونیسي. ستاسو د ټلیفون شمیره 0 3 1 2 1 8 5.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ټول منوالو ته. زه نور الله هجرانی ملک کابل منګه یو رک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت وسیدن کې ده او د سی اتل سوال سکاله عمر لري نقد هلک ده د سی برابر وخت لري که هر چا ته په اړه معلومات یې ته د غوښ مارو زنګ وای او وسه وای ول شپږ پته نه چلوي یعنی 0 8 1 1 1 شپږ شپږ څلور نه دوهمه شماره امتحان شماره ده 0 9 5 9 5 6 6 یعنې 0 5 3 9 3 9 5 6 بس مننه چې وخت مو راکړل د پیغام د نشریدل په هیله د خپل تاسو په خپل پروګرام غواړم د خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټلم کران او د دنګو ته سلام وړاندې کوم چې په کار ځواب زم د شلمل او شلو لسوالي څخه امامانی تقریبا شپانه سوال سکاله کې چې تاسو نه درک دی اصلي شلو شلو لسوالي وسیدل کې دی کله چې نه درک شوی د شلمل مرکز لشکرګر ونان نسیم درکته وي اکه حرم مسلمان ورو پاړو مې معلومات لري له مهرباني له مخې زما سره کوم کوم ګردا شمیر واړی کا ونيسته سما د ټلیفون شمیره 0 2 2 0 2 8 5 3 0 2 شمیره زری ده 0 2 2 0 2 8 5 3 0 2.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. عمر یو دوه دانې لکان ورک شوي دي چې نومان یې مشر احمد ولي دی او کشر ورور یې سردار ولي دی هغه شمس الله کا زامن دي له نجیب کا ملستان دي او دې د لکان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ په اصل کې د هغې ولسوالۍ دي او رکسی د نوزاد نشپاس په منطقه کې دي چې هغه د دوه کاله باندې کم کیږي چې رکسی دي چار ورور په دغه اکل معلومات لري مهرباني د وجه دي موږ سره دغه شمیرو موږ سره اړیکه ونیسي د ټلیفون شمیرې بخښنه غواړم چې دغه یو شمیره تاسو ورته ووایو چې 0 2 3 1 2 1 1 5 بیا به دا شمیره ورته تکرار کړم 0 3 1 2 1 1 5 دا شمیره ودې زموږ سره اړیکه ونیسي که هر چا ته معلومات وي مشورې معلومات راکړي جایزه خامخا یې مکمله ترلاسه کولی شي. السلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نزادی رادیو ستاسو غوښتنه درم دغه طالب محمد اکبر د پتی محمد اکازی د زابل ولایت تغر د ولسوالۍ د بایزو د سیمې د صالحیلو د کډی اوسیدونکو دی د 15 میاشتې کې چې نه درک دی هیڅ چاته درک نسته کار چاته معلومات یو ور پر دغه شمره دی مشر تماس ونیسي. السلام احترام.
ګران ورور موږ څو ځلې دغه هیله کړې ده چې که په واتس اپ کې کوم پیغام پریږدي نو لطفا خپل نوم دغه ورکسیوی یا پیدا سیوی کس نوم او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره یاد کړئ، ځکه چې زموږ ټول اوریدونکي د واتس اپ امکان نه لري او ستاسو شمیره یا د هغه شخص تصویر نه ویني. نو دا ځلې ستاسو د واتس اپ شمیره زه اوریدونکو ته لولم، خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمیره په خپله یاد کړئ. مننه. د واتس اپ شمیره 003-04-8-8-4-8-0-8.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته. محترمو، دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي، چې د پلار نوم یې جانانا کا، ولایت هلمند ولسوالی مساکلات. دغه دوه وډونه ورکسوي دي، که ای په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي. 0-9-9-8-6-6-1-5. شمیره یو ځلی بیا اعلانوم: 0-9-9-8-6-6-1-5. شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی. دغه دوه وړونه یو 4 کاله کېږي چې ورک سوی دي او بل 15 کاله کېږي چې ورک سوی دي. نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کړي، زموږ سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ. ناصر سه،
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو دوست دی د محمود الله په نامه، چې د امین الله اکا زوی دی، د مساکلا د ولسوالۍ د سوختې د کلي اوسیدونکی دی او لږ لږ د اعصابو تکلیف هم لري. نو هر مسلمان ورور ته کله دغه محمود الله د امین الله اکا زوی د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ د سوختې د کلي اوسیدونکی دی، کار مومن مسلمان تر ده په اړه باندې معلومات وي، نو د انساني مهرباني له مخې دې په دغه شمیره زموږ سره اړیکه ونیسي. د اتصالات شمیره 0-2-8-1-9-15-9. شمیره یو ځل بیا وایم: 0-2-1-9-15-9. ښه وخت، ښې چارې، خدای په امان.
سلام علیکم. آزادی لطفاوری ټول اردو ته سلامونه، خاص طور د وسو ځان ټول پروګرام ته جام پر یادې مې د هلمند پیغام پر زده مې یو ګران دوست چې محمود اسماعیل نومې د جرګل اکا زوی دی، یو کال کې د خپل کور نه دارا کزه وی دی. هر کله کې پاره معلومات یې مې دی خپل ژر د ماسری پر دغه ټلیفون شمیرو اړي کوي، چې ټلیفون شمیرې وایم: 0-8-15-2-4-9. میرا یو ځل بیا وایم: 0-8-15-2-4-9. بل اتصالات شمیره وایم: 0-1-10-9-8.
عزتمن اوریدونکو، د نن ورځې په دغه خبرونه کې د نورو پیغامونو ځای نه دی پاتې. تر راتلونکي خبرونه پوری چې بیا به هم ستاسو په خدمت کې یو، ستاسو څخه اجازه غواړم. خوش آباد او سوکاله اوسئ. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو، محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي، کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 0-0-4-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده: 0-0-4-2-1-1-1-1-1. شمیره بیا تکراروم: 0-0-4-2-1-1-1-1-1.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم: 0-0-42-02-21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
آزادی ملما.
السلام علیکم. عزت الله شمسزی افغان لیکوال او ژورنالیست دی چې د منځنی ختیځ په یو جالب سفر روان شوی. د ښاغلي شمسزی اصلي پلان دا و چې عمرې حج ته ولاړ شي، خو دې سفر د منځنی ختیځ د نورو سیمو د لیدو یو بې ساری فرصت هم ورته برابر کړ.
دغه اوس منګه د فلسطین د زاړه ښار نه ختیځ خواته تقریبا یو ساعت لري د جرکلم په نامه سیمې ته راغلی یو. زه چې چیرته ولاړ یم، دا ویل کیږي چې مقام موسی علیه السلام دی، یعنی د موسی علیه السلام قبر دلته دی. سره له دې چې په تاریخي روایات له مخې کېدای شي دا مشکوکه وي، خو دلته باور داده چې صلاح الدین ایوبي خوب ولیده چې موسی علیه السلام دلته ښخ دی، او هغه ټول نښې د ده په خوب کې چې کومې ولیدلې هغه ټولې نښې وي چې قرآن کریم کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویلي دي، او هغه اصحابو ته یې بیان کړي وو. نو دلته راغلي یو دا تاریخي ځای ګورو. زما لپاره ارزښت په دې لري چې موسی علیه السلام په د اسلام په دین کې یو داسې کرکټر دی، یو داسې شخصیت دی چې تل د ظالمانو په مقابل کې مبارزه کړې ده، لکه د مبارزه له فرعون سره. نو دا یو مشهور کرکټر او شخصیت دی. د افغانانو علاقمندي ورسره شته، مسلمانانو علاقمندي شته ورسره. زه غواړم چې په دې اړه معلومات واخلم، خلکو سره خبرې وکړم، او دا په خپل سفرنامه کې ونغاړم.
شمسای په پام کې لري چې د دې سفر یو سفرنامه یا یونلیک هم ولیکي. د ازادې میلمه په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم، او نن شمسزای زما میلمه دی. د دې مفصلې مرکې په پیل کې مې ښاغلی شمسزای وپوښت چې دی په کوم ځای کې دی.
سلامونه محترم تکل صاحب تاسو ته او د ازادې راډیو ټولو اوریدونکو ته. زه فلحال په اسرائیلو کې یم، او تقریبا یروشلم ښار ورته وایي چې د اسرائیلو د غزاړه ښار نه 30 دقیقې لري. یو برځای کې مخاطري
له کومو کومو ځایونه تر اوسه پورې را تیر شوي یاست چې د اسرائیلو د ښار ته را رسیدلی یې؟
زه خو په خپله د امریکې د میشیګن ایالت نه روان شوی یم. نیویارک ته لاړو، ترکیې ته لاړو، ترکیې نه اردن ته لاړو. ترکیه کې زموږ ډیر وخت تیر نه شو، یو ورځ مو تیره کړله. نو اردن ته لاړو، په اردن کې مو تقریبا زیات ورځې تیره کړې چې په هغه کې مونږ ځینې تاریخي ځایونه وکتل. د اردن چې هغه پیټرا ورته وایي، د دې یو تاریخي ښار ده، حتی د پیریانو ښار هم ورته ویل کېږي. یو ګڼ مختلف نومونه لري چې قدامت معلوم نه ده چې دا ښار کله جوړ شوی دی. هلته مې یوه ورځ تیره کړله. په ضمن کې ځینې مقدس ځایونه دي هلته چې یوه ونه ده چې ویل کېږي چې 1400 کاله مخکې دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله چې سفر کوو شام ته خپل تر ابو طالب سره د دې ونې لاندې ناست وو. نو هغه ونه هغه هم ولیدلی چې ډېره جالبه وه، ځکه په هغه دښته کې بل هیڅ ونه نشته، ډېره وچه دښته ده او یوازې همدا ونه پاتې ده. او د دې تر څنګ ځینې نور تاریخونو ځایونه مو کتل. الکرک سیمه ورته وایي چې هلته د اسلام یوه مهمه غذا پېښه شوې ده، موته غذا په نامه، هلته لاړو، هغه ځایونه مو کتل. ځکه زمونږ د سفر یو هدف دا ده چې د عمرې تر څنګ مونږ دغه مهم اسلامي ځایونه چې دي هغه وګورو، هلته ورشو، د هغوی د تاریخ نه خبر شو.
شمزای صاحب، چې کله د سیمو ته رسېږئ، تاسو ته هغه اړوند معلومات څوک درکوي؟
زه خو له غیر انتفاعي یا اسلامي ټولنې یا موسسې سره غلی یم. سلیبریټ مرس نومیږي، په کالیفورنیا کې فعالیت لري. دوی هر کال عمرې ته خلک راوځي چې ترخصونه ورکوي. هغوی سره راغلی یم، هغوی خپل دغه سیستم برابر کړی ورته. موږ چې هر هیواد ته ځو، دوی هوټل تیار ریزرو کړی، د توریستي شرکتونو له لارې نه بسونه یې تیار نیولي، او په زمین کې لارښود ور راسره یې. هر ځای ته چې ځو منظم معلومات راکول کیږي، او په خپله موږ تقریبا زموږ ګروپ چې دا نوي کسه ده، خپل هم موږ ځینې استادان لرو چې هغه محدثین دي، استادان دي، تاریخ پوهان دي. هغوی هم په ځینو مختلف ځایونو کې هر څه ته چې رسیږو، نو هغوی موږ ته معلومات راکوي. او دا زما لپاره یعنی ډیره مهمه ده چې یو څوک را سره چې هغه مستند، که هغه اسلامي معلومات وي، که هغه د سیمې معلومات وي، که هغه د کلتور معلومات معلوماتي هغه ټول را ترکی او زین نوٹ کوم.
په اسرائیلو کې له تاسو سره چلند څه ډول وو؟
البته ځینې ځایونو کې پښتنې کېږي، لکه کله چې زه مونږ له اردن نه سرحد تېرېدلو دې خواته پښتنې کولی چې څوک یې د کوم ځای کوم هدف لپاره راځي، څه شی کوي، چیرته ځي، دا معمول پښتنې دي هر ځای کې کوي. خو داسې یو چلند سره مخ شوی نه یم چې یا ځورولی یم چې یا تاوتریخوالی شوی یا کومه بده خبره چا راته کړي، نه.
څو ورځې کېږي شمزای صاحب چې تاسو له کوره راوتلي یاست او په دې سفر روان شوي یاست؟
زما دا شپږمه ورځ چې له کوره روان شوی یم، او که د خدای رضا وه 15 ورځې نورې به هم زما شاوخوا درې څه زیات تېرېږي په همدې لاره کې، تر هغې چې زه عمرې ته ځم، بیت الله او مدینه منورې ته ځم.
یعنی سفر مو د همدغو تقریبا دریو اونیو په مخه پلان شوی وو؟
بله، سفر د دریو اونیو پلان شوی دی.
ستاسو سفر دلته له امریکا چې را روان شوی له ترکیې پیل شو، د ترکیې د زلزلې څه جریانات مو ولیدل کنه؟
د ترکیې زلزله سفر ته مونږ چې راتللو مخکې له دینه زمونږ دغه ټیم ته د خلکو ته روان دي، عمرې ته ود شوي، که تاسو ډونیشن کوئ د ترکیې زلزله سفر سره مرسته کوئ، هلته ځینې خلک دي مونږ ورسره کومک کوو، مرستې راټولې شوې ورته. خو مونږ خپله د ترکیې د زلزله سفر سیمو ته نه یو ورغلي، د هغوی استازي ته مرستې ورکړې، ځکه هغه ساحه تقریبا لرې وه او زمونږ وخت پلان کې دومره وخت نه و چې هلته پاتې شو.
له ترکیې نه تاسو بیا سوریې ته ولاړئ؟
ترکیه نمنګه په تیاره کې، بلې ترکیه نمنګه په تیاره کې اردن ته لاړو چې جوړډن نمبر ته وي.
دا سفر اوس په الوتکه کې دی او که په ځمکه په بسونو په پخو؟
ترکیه نه تر اردن پورې زمونږ سفر په الوتکه کې وو، البته اول امریکا نه نیویارک نه تر ترکیه، بیا ترکیه نه تر اردن، ورسته لاغه له اردن موږ بیا په بسونو کې وو، چې هر ځای ته ځو، که د اردن ایالتونو ته تللي یو، که هغه د کرک ایالت وو، که هغه د دې د وادي بله وادي وه، هلته ورغلو. نو هغه که سرحد ته دېخوا راغلو، تېر شولو، فلسطین ته راغلو، دا ټول په بسونو کې وو. موږ بیا په الوتکه سفر نه ده کړی، دا اوس بیا هم چې ګرځو دا هم ټول بسونه دي.
موږ اوس شپه ورځ خبرونې لرو، مهم خبرونه، راپورونه، مرکې او شننې له ازادي راډیو واوري. سپورت او موسیقي ته مو هم ډیر ځای ورکړی. دا مخام لشپګو د سهار تر شپګو ازادي راډیو په منځنۍ چپا 12:09 او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو زموږ خبرونه په لنډو چپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ل جګړه زپلو سیمو تیر شوی د جګړې نښې مو ولیدلې، ځکه چې د منځني ختیځ په ځینو سیمو کې مثلا په سوریه کې لویه جګړه تیره شوې ده، تاسو څه ولیدل؟
موږ په ګڼو ځایونو کې د جګړې نښې، البته دا نښې مو ولیدلې چې هغه شدید غربت په ډېرو ځایونو کې ولیده، په ډېرو اسلامي هیوادونو کې چې موږ په 2023 تیر شولو، دلته غربت ډېر زیات و. یعنې دغه ټولنې د خلکو نه، د ماشومانو نه، د نوو ځوانانو نه، چې په هر ځای زموږ بسونه ودرېدل، دوی به را منډې کړې، دا خپلې وړې سوداوې به ورسره وي او کوشش به یې کوو چې په مونږ خرڅ کړي، او دا مونږ ولیدل. یعنې دا معلومیږي چې دا ټول د جګړې علائم دي، که چېرته جګړه ونه شي، چې که چېرته د خلکو اقتصاد ښیي، ژوند ښیي، هلته ولې به د دې اولادونه داسې سوال ته اړ کېږي، ولې به نوي ځوانان بېروزګاره وي؟ نو دا دغه شیان هم ولیدل، خو جګړه معامله نه ده.
څه مشابهتونه مو د افغانستان او د منځني ختیځ د دې سیمو ترمنځ ولیدل، تر سترګو شول درته؟
مشابهتونه هم شته او مخالفتونه هم شته. مشابهتونه دا و چې چیرته دلته جګړه شوې ده، که هر ځای ته موږ لاړو، فلسطین که نور ځای نه، ژوند د زمونږ غوندې خراب دی، ژوند زمونږ خراب دی. مثلا فلسطین پرون موږ د اسرائیلو یو ځای ته لاړو، یو بل ایالت هیبرت ورته وایي، چې هلته د حضرت ابراهیم علیه السلام او د حضرت اسحاق علیه السلام څلورو پیغمبرانو قبرونه دي، موږ د هغه زیارت ته ولاړو. نو په هغه سیمه کې لورا لیدل کېدل چې د اسلامي هغه کمیونیټي هغه ټولنې د خلکو ژوند ډېر کمزوری و، اقتصاد خراب و، کاروبارونه نه و، دوی په خپله هم موږ ته ویلي. نو دا مشابهت ما ته بیا افغانستان را یادوه، چې موږ هم په همدغسې حالت کې یو، موږ هم د جګړې نه تېرېږو. مخالفتونه بیا په کې زموږ د دې ترمنځ دا و چې سره له دې چې دلته جګړې هم شوي دي، مګر بیا هم خلک خپل وطن ته کار کوي، یو څوک داسې چې کار کوي، آبادي کوي، ډیولپمنټ ته کار کوي. مثلا بل موضوع چې د اسلام او هغه چې ما ولیدله بیخي متفاوت دی. زموږ اسلام ته د عربي هیوادونو سره اردن سره چې یو اسلامي هیواد ته دلته فلسطین کې مسلمانان ولیدل، بیت المقدس کې مې ولیدل، تفاوت دا ده چې دلته مسلمانان نرم دي، یعنی په اخلاق او هر څه مخ وړاندې بي. موږ ډېر متشدد برخورد کوو له خپلو خلکو سره، او په اته چې اسلام هم دې ته معرفي کوو که وړاندې کوو زشت برخورد کوو، د اسلام نه خلک ویرو چې دا نه ده. دا تفاوت و. بل دا ده چې سړی خفه کېږي اکثره وخت چې دا هیوادونه ته ځي، مثلا په اردن کې، په اسرائیلو کې، هر ورځ به ته په سلګونو بسونه ګورې چې دا تروریستان پکې دي او شاوخوا ګرځي. دې بسونو کې دغه ګایډ شته، لارښود، دې بسونو سره ترجمانان شته، د بسونو ډرایورانو ته کار برابر شوی ده، هوټلونو ته کار برابر شوی ده، بازارونو کې خلک سوداګانې اخلي. یعنی زمونږ وطن هم دغه سی خپلاوی لري، زمونږ وطن هم دغه سی زینه لري چې خلک یې وګوري راشي ورته، او د خلکو ته هم د اقتصاد زمینه برابر شي. متاسفانه دغه بیا سړی خپه کوي، دا چې مې لیدل دی کې به خپه کېدم ډېر زیات شي. کاشکې موږ د رهبران لرلای چې په د خپل وطن زړه خوږېدلای، کاشکې موږ د ولس لرلای چې د خپل رهبران دې ته مجبور کړی وای چې موږ نور له جګړې ستړي یو، له دغه سی برخوردونو، له دغه سی سخت دریزو احکامو چې تاسو راوړاندې کوي د دې ستړي یو. موږ یو متعدل ژوند غواړو، موږ آرام ژوند غواړو لکه نور اسلامي نړۍ د خلکو غوندې. نو تقریبا دغه اوس د چیرته تلل ما باور وکړ چې لو یا دخته دغه د اسرائیلو د ښار نه دېرش دقیقې لري. دا دخته په خپله دغه د فلسطین مسلمانانو دومره آباده کړې ده په درېو کلونو کې چې بیخي لکه د امریکې د اریزونا ایالت غوندې ښکاري. خپل کړای دی کیسره وسنه پکې جوړ کړی دی. تورستان ورته راجل به شي، هغه سهین راشي د تشبیه کوي. نو ما ته غسړي په خپل خبرو کې دا هم ویل چې زما لوی هدف دا چې د خپل مسلمان کمیونټي ته کار پیدا کوم، د اقتصاد خشي. نو زموږ رهبران کاش کې دی هم دغه خپل ولس خوګیدلای چې دې ته د کار زمينه برابر کړې وای، دې ته د روزګار زمينه برابر کړې وای، او دې هي کې نیولې وای. هر ورځ زموږ په سرګونو ځوانان له سرحدونو اوړي او به سر نوښته برخلیک سره مخ کیږي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د افغانانو او د دغو سیمو چې تاسو سفر کې کوئ د دې د خلکو ترمنځ لوی توپیر شته، او په چلند او برخورد کې تاسو ویل چې موږ متشدد خلک یو او دوی ډیر نرم خلک دي. مثالونه ورکولای شي؟
مثالونه ول نشم ورکولای. مثلا هم دلته په بیت المقدس کې ما د خلک ولیدل، په خپل امام ویل چې وای دلته د خلک شته چې موږ جمع ته ولاړی، په جمع کې دوی د باندې ولاړی، مگر یو امام مونږ ته چې هغه ووهي چپای کې چې ولې دغه ته جمع ولاړ ده، چې ته جمع ته نه راځي، منځ ته نه راځي، ولې په اخلاقو په زی ور سره خبرې کوي. دغه زموږ خپل ټیم چې ده دی کې داسې شیخان داسې علما دي مونږ سره چې هر خبره کې ډېر په اخلاقو مخکې کېږي، که موږ غلطي کوي که ټیم کې چانه غلطي کېږي، یعنی په اخلاقو یې پوهوي او په ډېر خبر خور در سره کوي. نو مثال خو ډېر دي په افغانستان کې، خو موږ هر ورځ ګورو په افغانستان کې چې کوم شکل وړاندې کېږي د مسلمانۍ او د اسلام. زه فکر نه کوم که په دنیا کې د دې سمبول شرطه پیدا کړی شي یا نمونه پیدا شي.
نن مو په بیت المقدس کې د جمعې لمونځ هم وکړ. جالبه ده چې دلته د بیت المقدس د مسجد قبلي جماعت په زرګونو زرګونو خلک راځي د لمانځه لپاره، او مهمه نقطه پکې دا ده چې دی مسجد اقصی د جمعې پر ورځ یوازې د ښځو لپاره دی لوی، او مسجد قبله د نارینهو لپاره. ما اکثره خلک ولیدل چې د بوټانو او چپلک سره لمونځونه کول. دا ماته نوې خبره وه. ماته دوه ځلې لمونځ هم وکړه، یو ځلې د جمعې لمونځ کول پسې بیا د مازدیګر لمونځ هم په هماغه یو وخت وکړه. دا مو یوه مسله وه. نو ماته یې راوښودل چې ګوره دلته د مختلفو مذهبونو خلک په یو ځای راټولیږي او خپل لمونځونه کوي، خپل عبادت کوي، د چا ورسره کار نشته. ولې متاسفانه په افغانستان کې که څوک له بوټانو سره لمونځ کوي یا څوک د یو بل مذهب په اسلام کې تعقیبوي، ښایي د ستونزو سره مخ شي. موږ یعنی د یو بل منونکي نه یو. متاسفانه دا باید خلکو ته وښودل شي چې یو بل څنګه وزغمو، او د یو بل مذهب، د یو بل رنګ، د یو بل ژبه دا څنګه ومنو او احترام یې وکړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.1 او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
تاسو شمزای صاحب لیکوال او ژورنالیست یاست، د دې سفر څخه یادداشتونه مو لیکلي؟
په لومړي سر کې خو مې پلان نه و دې موضوع ته، ما غوښتل چې یوازې عکسونه نشر کړم له ځینو دوستانو سره، ځینې لنډ لنډ یادښتونه ولیکم. خو خلکو تشویق کړم، چا چې به زما هغه مطالب لوستل نه غوښتل تشویق کړم چې ویډیوګانې جوړې کړم. اوس د مسله دې ته راغلی ده چې زه دقیق یادښتونه اخلم، هر ځای ته چې زما کتابخانو ته کو کولای شم سر ورخاره کوم او نوټونه اخلم. نو اراده لرم چې په راتلونکي کې په دې باندې یو شی ولیکم، سفرنامه ولیکم.
سفرنامه به مو اختصاصي د همدې سفر په باب وي.
زه فکر کوم دوه سفرنامې ما په خپل لوستې دي، یو مې د سید جمال الدین افغان سفرنامه لوستې ده چې هغه هم د هغه غربي هیوادونو ته تللی او اسلامي هیوادونو ته، هغه یو څه تبلیغاتي اخلال په هغه نه غږیږم. او بله سفرنامه چې هغه د محمود طرزي وه چې هغه هم سفر کړی دی چې د ځمکې درې مهمې ټوټې. نو دغه شیانو ما ته یو فکر راکړ، زه غواړم چې سفرنامه مې په دې موضوع چې یو خو دغه د دې عمرې مسله ده، بله پکې د اسلامي او تاریخي ځایونو یادښتونه دي، د دې ځایونه خودل افغانانو ته څنګه زموږ خلک مسلمانان دي له اسلامي ارزښتونو سره ډېره زیاته علاقه لري، خوښي چې دغه په اړه ولولي وایوري. دا ورته وایم چې دا کم کم ځایونه دي چیرته دي، او په زمن کې دغه خپل ټولنه، دغه خپل اسلامي ټولنه، خپل ارزښتونه، خپل فرهنګ د خلکو ته معرفي کوم، د دوی په دغه سفرنامه کې بیرته خپل خلکو ته معرفي کوم چې چیرته سره باندې په تاریخ په یو دغه سیاست شیبه کې چې دنیا ډو ټوله روانه ده، پرمختګ کوي، ژوند کوي، سوله ده، سوکالي ده، پکې موږ په کومه مرحله کې چیرته یو، دا تاریخ لپاره ولیکل شي.
د دې سفرنامې یا یونلیک چوکاټ، اصلي چوکاټ مو برابر کړی؟
البته چوکاټ مې نه دی برابر کړی، ځکه چې دا ناڅاپي کار وشو، ما مخکې نه کوم پلان نه درلودل چې سفرنامه ولیکم او په دې باندې چوکاټ ورته برابر کړم. اصلا په دا چوکاټونو ډېر څه باور نه لرم. نو مسله داسې شوه لکه ما چې ول چې شروع چې ما کله وکوله مالته یاد خولیکه چې زه سفر کوم درې مقدس ځایونو ته ځم، بس د خلکو غوښتنه دا وه چې باید سفرنامه ولیکم. نو بس پس لاغې نه بدل وته کې ما سره فکر پیدا شو، ما ته کتاب شل لرل، نو هر شی نوټ کول ته مې شروع کوله، هر ځای ته چې زما نوټ کوم، ویډیوګانې ته اخلم چېرته چې زما چې نوټ کول زمینه مساعده نه وي، ویډیوګانې اخلم، آوازونه ثبتوم، دا ټول ځان سره ساتم. ان شاء الله چې پاینده کې به دې نه استفاده کوم، حتی د لارښودانو چې موږ سره په دې سفر کې دي د هغوی ادرسونه او د دې شمیرې مې ځان سره واخیستلې، که بیا ضرورت شي چې دې ته مراجعه وکوم او ځینې خبرې پوښتنه ترې وکوم، نو هغه مې ځان سره واخیستل. او په سیمن کې د خپل مشاهدات څه چې ګورم هغه هم نوټ کوم وخت وخت.
نن زه دلته راغلم د دې سفر په لړ کې چې بیت زاویۃ الافغانی وګورم. زاویۃ الافغانی په اړه ما په خاورې دلی وو، په کله چې زه په امریکا کې وم هلته ما په یو سایټ کې لوستي وو چې د بیت المقدس په ختیځه خوا غوانیم باب سره دلته د افغان پیر خانقاه ده. دا زما لپاره ډیره په زړه پورې وه. نو نن زه دلته راغلم چې د دې پیر خانقاه وګورم، د دې د ژوند روزګار په اړه معلومات پیدا کړم. له ښه مرغه چې نن د اسرا او معراج ورځ ده دلته، نو د همدغه افغاني پیر یعنې چې نن یې عبدالکریم افغاني ده، د ده په انګړ کې دغه مراسم لمانځل کیږي. دلته مشاعره ده، دلته ګڼ خلک راځي، دا اوس هم ګڼ خلک را روان دي ننوځي. عبدالکریم افغانی د ورور سره ما خبرې وکړې، هغه ما ته وویل چې موږ د غزنی ولایت د قوم ترکی یو. پخوا تقریبا 1500 کاله پخوا زموږ پلرونه دلته راغلي دي، په دغه بیت المقدس کې مشوي دي، او اوس موږ هم دلته ژوند کوو. نو د دې په کورنۍ کې اوسوک پښتو او فارسی معلومات مې نه دی کړی، لږ لږ ویلی شي، ډېر نشي ویلی، خو دومره اکثره دمدې سیمې د خلکو غونډې شوې دي، هر څه بدل شوي دي او کلونه ډېر تیر شوي. په دې کې جالبه ما ته دا ده چې دوی دومره مخور خلک دي چې حتی د مسجد قبلې او مسجد اقصی امامان چې دي د دوی مریدان دي، ګڼ مریدان لري دلته، دوی یو ښوونځی لري، مدرسه لري، او دوا تکی خانی لري چې او د خزل لپاره ده بل د نارینه لپاره ده مختلف خلک ورته راځي دلته کسب فقره غریبان دیغه اکثره راځي دلته د دی په انګړ کې ډوډۍ خوري او بیرته ځي نو مشهور خلک دی په دې خاطر زما لپاره جالب و چې زه وګورم او د افغانستان خلکو لپاره معلومات ترلاسه کوم کېدای شي تاسو د تاریخ یو برخه وګرځي چې افغان ډېر کله پخوا له افغانستان دلته راځي مشکیږي او په بیت المقدس کې دننه دومره ګڼ مریدان او پلویان پیدا کوي
د دې یونلیک د معلوماتو لپاره لدې کسانو سره چې تاسو ته لارښوونه کوي لدوی نه هم راسته غواړي یعنی دغه د معلوماتو په اساس یو څه لیکي
بالکل هر څه چې زو دې مخکې معلومات راکړي او د دې معلوماتو په اساس باندې خپل یادښتونه لیکم خپل مشاهده هم لیکم خلکو سره هم خبرې کوم او په زمن کې یا ته کتابخانه ته هم زما چیرته چې کتابخانه یې هغه هم ګورم بالکل د دې معلومات ما ته ډیر زیات کومه کوي را سره او په
دا یونلیک به د یوې کیسې یا داستان په بڼه وي او که به صرف یادښتونه وي
بالکل دا به د یو داستان په بڼه وي زه غواړم چې کیسې په شکل شروع کړم چې څنګه روان شم له کوم ځای روان شم او چې څنګه ولیدل کیسه یې ډول به ولیدل ځکه زما دا سټایل چې دی دا کیسه یې ستې او زما دا ډیپ چوکاټي او تل کې نه دی
تر اوسه پورې لا ډېره برخه د سفر مو پاتې ده یعنی یو برخه مو تیره شوې ده او دوه برخه نورې پاتې دي همداسې ده
بالکل زما د سفر ډېره مهمه برخه چې دغه پاتې ده زله عربستان ته نه تللی او مدینه منورې ته نه تللی
مکه او مدینه ته سفر به مو فکر کوي چې تر نورو برخو مهم وي
بالکل دا به هم مهمه ځکه چې هم ډېر تاریخي ځایونه دي او په زمن کې هلته موږ ډېر وخت پاتې کیږو
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
صدت خالي